د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې که د لوی اختر په درشل کې روغتیایي لارښوونې مراعت نشي، نو په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ موارد زیاتېدای شي. د دې او نورو موضوعاتو په اړه په دې خپرونه کې راپورونه خپروو. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، دا نیم ساعته خبری مجله ز احمد تکل د شمشاد زدران په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړی دی.
په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی. د بشري حقوقو کمیسیون وایي پر کونړ د پاکستان وروستي برید 15 ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې. د خبریالانو ملاتړي وایي د سولې خبرو کې د بیان ازادۍ نامعلوم برخلیک اندېښمن کړي. او ایران پر دریو ځوانانو د اعدام حکم ځنډولی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي موندنې ښیي چې پر کونړ د پاکستاني ځواکونو وروستي برید 2 ملکیان وژلي او 8 نور یې ټپیان کړي دي. دغه کمیسیون نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې دغه معلومات یې له روغتونونو، عیني شاهدانو، د قربانیانو له کورنیو، نړیوالو رسنیو او نورو سرچینو ترلاسه کړي. کمیسیون ویلي د چنګاښ میاشتې په 15 نیټه پاکستاني ځواکونو پر سرکانو ولسوالۍ او مرکز اسدآباد باندې د هوان 12 مرمۍ توغولي. اعلامیه وایي وژل شوو کې یوه ښځه او یو ماشوم هم شامل دی. کمیسیون پر پېښې خفګان ښودلی. له حکومت یې د خلکو د ساتنې او له اړوندو بنسټونو یې د پاکستان د بریدونو د مخنیوي غوښتنه کړې. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب ټولنه وایي له دې ویره لري چې د سولې په خبرو کې به د بیان ازادۍ لاسته راوړنې له منځه ولاړې شي. د دغې ټولنې مشر نجیب شریفي په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دوی د اندېښنه ځکه ده چې طالبان د بیان ازادۍ پر اصل باور نه لري او د حکومت مرکزي پلاوي کې هم د رسنیو د ملاتړ کوم استازی نشته.
طالبان به اعتقاد ندارن به آزادی رسانه ها و آزادی
بیان. دای وای لکه څنګه چې مونږ تیر دو لسیزو او له هغې مخکې لیدلی، طالبان د بیان او رسنیو په آزادۍ باور نه لري. د دولت لخوا چې د سولې خبرو ته کوم پلاوی ټاکل شوی، د رسنیو حتی یو استازی هم پکې نشته. ښاغلی شریفي دغه څرګندونې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د شپږمیاشتني راپور د وړاندې کولو پر مهال وکړې. د دغه راپور له مخې د 2000 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي 2 پیښې ثبت شوې چې قتل، ژوبلېدل، وهل ډبول او د تاوتریخوالي نورې بڼې پکې دي. سلګونو کسانو نن په جلال آباد کې د ګمبیري په دښته کې د هوایي ډګر د جوړېدو پر خلاف لاریون وکړ. د باور غورځنګ په نوم د یوه خوځښت سلګونه غړي چې دغه لاریون یې ترسره کړ وایي چې ګمبیري دښته د داود خان د ماستر پلان له مخې یوه زراعتي ځمکه ده چې باید د کونړ پر سیند ورته د اوبو بند جوړ شي. د لاریون والو په خبره په ګمبیري دښته کې د زراعتي ځمکو د جوړولو پر ځای هوایي ډګر جوړول په دې معنا دي چې افغان حکومت دغه کار د پاکستان په خوښه کوي. د لاریونوالو په خبره تر هغې به خپلو لاریونونو ته دوام ورکړي چې څو په ګمبیري دښته کې د هوایي ډګر د جوړولو پریکړه بیرته واخیستل شي. تر اوسه اړوندو چارواکو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ترکیې د ترانسپورت وزارت اعلان کړی چې افغانستان او ایران ته یې الوتنې ځنډولې دي. د رویټرز خبری آژانس دغه وزارت په حواله لیکلي چې د دغه ګام هدف له کرونا ویروس سره مبارزه ښودل شوې. دا اعلان داسې مهال کېږي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون ویل ممکن دغه هیواد کې 15 میلیونه کسان کرونا نیولي وي. خو د روغتیا وزارت نن په یوه بیان کې چې ایرانی رسنیو خپور کړی ویلي د روحاني دغه اټکل د وینې د ټیسټونو د یوې سروې په اساس شوی و چې هغه کې ټول وضعیت نه ښکاري. د ترکیې هوایي کرښو تېره اونۍ هم د 2 په مخه افغانستان ته پروازونه ځنډولي وو، خو بیا وروسته یې بیرته د استانبول کابل 2 الوتنې وکړې. ایران د دریو هغو ځوانانو د اعدام حکم وځنډوه چې تیر کال د حکومت ضد مظاهرو پر مهال په ورانیو او ملي شتمنیو ته په زیان رسولو محکوم شوي وو. په اعدام د محکوم شوو کسانو یو مدافع وکیل بابک پاکنیا نن پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل قضایه قوې د دغې قضیې د استناف امر کړی. تیرو 2 کې د دغو ځوانانو د اعدام د حکم پر ضد ټولنیزو رسنیو کې پراخ کمپاینونه وشول او مه اعداموئ هشټاګ هغه مهال په بیړې سره خپور شو چې محکمه د اعدام حکم تایید کړ. پر امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی او محمد رجبی تور دی چې د مظاهرو پر مهال بانکونه، بسونه او عمومي ځایونو ته اور اچولی. او د چین په شینجن ولایت کې چارواکي وایي د کورونا ویروس له ناڅاپي زیاتوالي سره مبارزې جنگي حالات ته ورته وضعیت رامنځته کړی. دغلته نن د جولای په 19مه د کورونا 18 مثبتې پیښې ثبت شوې. درویش مشکوکې پیښې پیژندل شوې او 209 شپېته نور کسان تر څارنې لاندې راغلي. د شینجن مرکز اورمچی ښار کې د جولای په 14مې نیټې بندیزونه ولګول شول او الوتنې او ترینونه درول شوې. د چین د روغتیا مسؤلان وایي دا مهال په ټول هیواد کې د کورونا 225 فعال پیښې ثبت دي. کورونا ویروس لومړی ځل په 13 دسمبر میاشت کې د چین په ووهان کې رامنځته شو چې تر دې دمه یې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 6,00,000 کسان مړه کړي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریز، د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټې 40. جلال آباد آسمان ځای ځای وریز، د باران اټکل، د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټې 20. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټې 22. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټې 25. او مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټې 28.
د هوا د حالاتو اټکل او خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. په داسې حال کې چې لوی اختر را نږدې کیږي، د عامې روغتیا وزارت وایي که خلک روغتیایي لارښوونې مراعت نه کړي نو په افغانستان کې به د کورونا وبا نور هم پراخه شي. هغوی چې دا ناروغي یې تیره کړې ده هم همدا سپارښتنه کوي.
زما خواهش دا دی چې خلک د وزارت ساعتمه صحي لارښوونې چې د کورونا په برخه د کنټرول په باره کې مراعت وکړي.
د هیواد په 19 ولایتونو کې پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته د کانکور ازموینې لومړی پړاو نن رسما پیل شو. په نورو موضوعاتو کې، په ننګرهار کې داسې یوه فابریکه شته چې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته زراعتي ماشینري صادروي.
په زرګونو ماشینونه موږ تولید لرو، لکه د غنمو تریشل، د وریجو تریشل، د جوارو تریشل، ټریکټر ټرالی، یوه او داسې نور زراعتي ماشینالات.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اروپایي ټولنې مشران نن د دریم ځل لپاره د نږدې 2 تریلیون یورو په ارزښت د کورونا وایرس له کبله له ځپل شوي اقتصاد سره د مرستې پر پلان خبرې کوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. اوس هم پام وکړئ د دې خپرونې لومړی راپور ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دا مني چې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په ټول هیواد کې کمې شوې دي، خو ټینګار کوي چې که روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیول شي نو په دې ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې به یو ځل بیا زیاتوالی راشي. دا په داسې حال کې ده چې لوی اختر ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي. په کابل او ولایتونو کې دا مهال تر ډېره روغتیایي سپارښتنې خلک په پام کې نه نیسي. خان محمد سند او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په هیواد کې پر کرونا وایرس د ډېرو کسانو د احتمالي اخته کېدو خبرداری ورکوي او وایي چې که هم پر کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر مخ په کمېدو دی، خو که خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیسي کېدای شي د ناروغانو دغه شمېرې ډېرې شي. د دغه وزارت مرستیال ویان دی معصومه جعفری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل لوی اختر را روان دی او خلک پکې باید روغتیایي سپارښتنې له پامه ونه غورځوي. نوموړی خبرداری ورکوي چې که خلک دغه سپارښتنې په پام کې ونه نیسي یو ځل بیا به په دغه وایرس ډېر کسان اخته شي.
وضعیت شیوع ویروس کرونا در افغانستان نظر به په افغانستان کې د کرونا وایروس د خپرېدو وضعیت د عامې روغتیا وزارت ثبت شویو شمېرو ته په کتو کمزوری شوی، خو د ډېریو کسانو د اخته کېدو احتمال یې اوس هم شته. په تېره دا چې لوی اختر په مخ کې دی، موږ په کمکي اختر کې په ناڅاپي توګه د ډېرو کسانو د اخته کېدو شاهدان وو. نو د عامې روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې روغتیایي ټکي په پام کې ونیسي چې د اخته کسانو شمېر د ډېروالي مخه ونیول شي.
اغلی جعفری وای د کرونا وایرس لومړی پړاو لا ختم نه دی، او کله چې پر کووید 19 ناروغي او د اخته کسانو شمیر په سلو کې له 15 کم شي، بیا نو ویلې شو چې لومړی پړاو ختم شو. د میرمن جعفری په خبره د کووید 19 ناروغي دوهم پړاو په ژمي کې دی. په ورته وخت کې هغه کسان چې له کووید 19 ناروغۍ رغېدلي ټینګار کوي چې خلک باید روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي چې پر دغې ناروغۍ د بیا اخته کېدو مخه ونیول شي. د کابل ښار اوسیدونکی محمد فهیم چې دغه ناروغي ته راکړې وای،
تقریبا یو میاشت مخکې کرونا سره مخامخ شو. زه زما ټول خانواده کرونا ونیوله، ډېر سخت حالات و، او زما خواهش ده دا دی چې خلک د وزارت صحت عامه هغه صحیح لارښوونې چې د کرونا په برخه د کنټرول په باره کې مراعت وکړي.
د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې 144 کسان پر کرونا وایروس اخته شوي دي. چارواکي وایي په دغه موده کې له دې وایروس نه 12 کسان مړه او 361 رغېدلي دي. په دې سره په افغانستان کې پر کرونا وایروس د اخته کسانو ټول رسمي شمیر 15,403 کسانو ته رسیږي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې حکومت په تیرو 4 میاشتو کې له ښځو سره په خپلو کړو ژمنو کې پاتې راغلی. دا ټولنه ادعا کوي چې حکومت پر لوړو بستونو د ښځو د ګمارنې لپاره تګلاره نه لري، او وایي دا به په ټولنه کې د ښځو د پرمختګ په ځای د هغو د شاتګ لامل شي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت تیره میاشت پر نورو لوړو بستونو سربیره په 24 ولایتونو کې د مرستیال والی څوکۍ د ښځو لپاره ځانګړې کړي. په دې اړه نور حال د ډیوی نادر په راپور کې واورئ.
د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو فیفا په موسسه کې د ښځو حقونو د عدالت غوښتنې څانګې مسؤلین وایي حکومت افغانو ښځو ته د ورکړل شویو ژمنو د عملي کولو په برخه کې پاتې راغلی دی. دوی افغانستان کې د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین پر مهال د ښځو د حقونو په برخه کې د 13 نوماندانو ژمنې راټولې کړي چې په راتلونکي کې ورنه څارنه وکړي. د دې څانګې مشري مریم اروین بارکزی د یکشنبې په ورځ کابل کې رسنیو ته یوې ناسته کې وویل د دوی لومړنۍ موندنې ښیي چې نوی حکومت په پلی 4 میاشتنی موده کې هغه ژمنې نه دي عملي کړې چې د ټاکنیز کمپاین پر مهال یې افغانو ښځو ته ورکړې وې. د غلی بارکزی په وینا حکومت تر دې د ملوړو بستونو کې د ښځو ټاکلو لپاره منظمه تګلاره نه لري چې دا په ټولنه کې د منفي بدلون لامل شي.
موږ د مقرریانو په اړه باندې وویل چې یعنی یو خاص میکانیزم او عادلانه میکانیزم نشته چې ښځو ته وضاحت ورکړ شي چې بلاخره دغه مقرریان چې کیږي په کوم اساس او په کوم بنسټ باندې کیږي. نو په اساس باندې د ښځو نگرانی او ستونزه دا ده که دغه لار مقرریان ادامه پیدا که بلاخره اجتماعي عدالت په ټولنه کې نه تامین کیږي.
د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو فیفا په موسسه کې د ښځو د حقونو د عدالت غوښتنې څانګې مسؤلینو د ولسمشر غنی او ملي مصالحې عالي شورا مشر ترمنځ سیاسي هوکړې ته په اشاره سره وویل هوکړه کې د ښځو سیاسي ونډې په تړاو هیڅ کوم موارد نه دي ذکر شوي چې دا په ښکاره د هغو ژمنو تر پښو لاندې کول دي چې دواړو مشرانو تر ټاکنو مخکې په خپله کمپاینی دوره کې کړې وې. دا په داسې حال کې ده چې 13 میاشت ولسمشر غنی د ښځو چارو وزارت د هغې تګلارې د عملي کولو امر ورکړ چې پر بنسټ به یې د واد 24 ولایتونو کې د والیانو د مرستیالۍ یوه چوکۍ افغانو ښځو ته ځانګړې وي. د افغانستان سیمه ییز ارګانونو د خپلواکې ادارې د تازه معلوماتو له مخې تر دې د 9 ولایتونو دایکندي، هرات، بامیان، لوګر، پکتیا، ننګرهار او کابل کې ښځینه مرستیالۍ والیانې ټاکل شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي افغان ولسمشر حکومت کې د ښځو ونډې ته ژمن دی، خو د نوي حکومت جوړېدو پر مهال خپل منځي سیاسي جنجالونو د دې لامل شول چې شي کارونه یو څه ځنډ نشي. د دې وزارت ویان دی رویا د درس د یک شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل
تصمیمی کې جناب رئیس جمهور داشتن بر این بود که تا سال 22
ولسمشر تصمیم درلود چې تر 2022 کال پورې دولتي ادارو کې د ښځو حضور 1.5 سلنه ته ورسیږي. په دې برخه کې هڅې روانې وي، خو د ځینو ستونزو حکومت کې ناهمغږي د دې لامل شو چې ژمنې په ښه توګه عملي نه شوې. اوس حکومت تازه کار پیل کړی او ژمنه یې کړې چې له ښځو به سیاسي او هر اړخیز ملاتړ کوي.
د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو فیفا په موسسه کې د ښځو د حقونو د عدالت غوښتنې څانګې مسؤلینو ټینګار وکړ که د حکومت مشرانو د ښځو برخه کې په خپلو ورکړل شویو ژمنو عمل ونه کړي نو دوی به عدالت غوښتنې ته ادامه ورکړي.
د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبري مجله اوري. د هیواد په 19 ولایتونو کې پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته د کانکور د ازموینې لومړی پړاو نن پیل شو. د افغانستان د ازموینې ملي اداره وایي سږکال د 12 ټولګیو 210 فرغان په څو پړاوونو کې په کانکور کې ګډون کوي. د دې ادارې ویاند ازادي راډیو ته وویل چې په لومړي پړاو کې به د 19 کم نفوسه ولایتونو څه د پاسه 10,000 فرغان په کانکور ازموینه کې ګډون وکړي. له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې په دې اړه نور تفصیل.
بالاخره د کرونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي له امله د کانکور ځنډول سوي ازموینه پیل شوې. د افغانستان د ازموینو ملي اداره وایي چې دغه ازموینه په 5 پړاوونو کې اخیستل کیږي چې وروستۍ به د سمبولي میاشتې په پیل کې په کابل کې په څو پړاوونو کې واخیستل سي. د دغه ادارې د نشراتو او اړیکو مسؤل نسیم سهر د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ښاغلی سهر وایي چې د کندهار، دایکنډي، کندوز، غور، نیمروز، فراه، سمنګان، کونړ، بادغیس، پکتیکا، زابل، پنجشیر، لوګر، سرپل، وردګ، نورستان او روزګان ولایتونو کې د کانکور ازموینې پیل سوي چې یو 13,693 تنه چې 13,300 تنه نجونې جوړوي ګډون کړی. د کانکور ملي اداره وایي چې د کانکور د ازموینې د اخیستو پر مهال د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د عامې روغتیا وزارت ټولې سپارښتنې په پام کې نیول سوي. په ورته وخت کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې روان کال دغه وزارت د 140,000 محصلانو د جذب وړتیا لري. د دغه وزارت ویان عزیز احمد اوریا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان په بیلابیلو برخو کې جذبیږي.
دولتی سکتور کی جذبیږي، هغه پوهنتونونه دي، هغه د نیمه لوړ زده کړو انسټیټیوټونه دي، هغه
خغلی اوریا وای چې شاوخوا 16,000 د 12 ټولګیو فارغان به په پوهنتونونو، د لوړو زده کړو په موسسو، 43,000 به په نیمه لوړو زده کړو موسسو، 9,000 به په دینی برخو دارالعلومونو، 9,000 به د شپې په پوهنځیو او نور به د لوړو زده کړو وزارت په بیلابیلو برخو کې جذب سي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کندز یو شمیر کاروندګر وایي غیر مسؤول وسلواله لکرنیزو محصولاتو عشر او زکات اخلي. د کندز په سلو کې 50 اوسیدونکي په کرنې او مالداري بوخت دي او د خلکو اقتصاد هم په همدې دوو برخو پورې تړلی دی. خلک وایي چې د خپل سرو وسلوالو د عشر او زکات له امر څخه څوک سرغړونه نشي کولای.
د کندز ولایت ډیری کروندګر شکایت کوي چې غیر مسؤول وسلوال د دوی له کرنیزو محصولاتو د ټوپک په زور وشر اخلي. 45 کلن محمد علي محمدي د کندز د خان آباد ولسوالۍ د چهارتوت د سیمې اوسیدونکی دی. لمر وهلی څیره او د لاسونو تڼاکې د خواریکښ ژوند بیان کوي. محمد علي وایي سږ کال یې په 5 جریبه ځمکه کې غنم کرلی وو چې 300 منه حاصل یې راټول کړی، خو په خبره 100 منه یې غیر مسؤول وسلوالو د وشر په نوم په زوره ورنه وړي دي.
کانو مونږ زمونږ ژوند ډیر خراب خراب کړی. هر کال کله راشي دوی دغه نم اوشر لمونږ غواړي، د شولو اوشر لمونږ غواړي، یو ډالر راشي یو غواړي بل غواړي، ورور مونږه تباہ برباد کړیو. تر دغه رسول چې د خپل ځمکې پرې دو لا شو غرون ته وخیجو.
د کندز د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر بنسټ ساش کال په دغه ولایت کې په څب باندې 192,000 هکتار ځمکه کې غنم کرل شوی. له 1 هکتار 2.8 متره کتونه حاصل راټول شوی چې د اټکل مخه به د تیر کال په پرتله په عمومی ډول په حاصلاتو کې 15 سلنه زیاتوالی راشي. و دیرس کلن غلام رسول نبی زاده چې د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د باسوس د سیمې اوسیدونکی دی او د الچې سیمه ییز کالي اغوستي دي چې په کروندو کې د کار پر مهال د ګرمۍ مخنیوی وکړي هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
دلته محلي پولیس ډېر خلک ځوروي، د خلکو څخه غیر قانوني پیسې اخلي، اوښ زکات اخلي. نو د خلکو غوښتنه د دولت څخه دا ده تر څو پورې د دې خلکو د دې غیر قانوني کړنو مخنیوی ونیسي.
د کندز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په دې وروستیو دوه کلونو کې د دې ولایت په کچه اویا تنه غیر مسؤول وسلوال چې په سیمه کې د خلکو په ځورونو تورونو د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. د کندز د والي ویان عصمت الله مرادي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
غیر مسؤول وسلوال چې خلک ځوروي یا هم شکنجه ورکوي یا هم باج ترې اخلي په یو او بل نوم باندې، دوی به د قانون منګولو ته سپارل کېږي. ولایتي اداره په دې برخه کې ژمنه ده چې دغه معضلې مخه ونیسي او د خلکو څخه زموږ غوښتنه همدا ده چې د ولایتي ادارې سره په مرکز او ولسوالۍ کې پوره همکاري وکړي تر څو د عدالت په تطبیق کې مسؤلین رسیدګي وکولی شي.
د یادونې وړ ده چې دا ستونزه په کندز کې نوې نه ده او د دغه ولایت کروندګر له تیرو لسو کلونو راهیسې د دغې ستونزې بنسټیز حل غواړي. د دوی په خبره په وار وار دغه ستونزه د افغانستان حکومت له لوړپوړو چارواکو سره هم شریک کړې خو تر اوسه پورې نه ده هواره شوې. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
فرهاد وجدی چې د سولر رکشاګانو په جوړولو سره لسګونه میرمنو ته د کار امکان برابر کړی، د سیتیزن ګلوبل په نوم د یوې نړیوالې مؤسسې جایزې ته نومند شوی. هغه په دې خاطر نومند شوی چې د لسو غوره کار پنځونکو ځوانانو په ډله کې راغلی. رکشا چلونکي میرمنې له نورو خلکو هم غواړي چې دوی ته د کار امکان برابر کړي. خان محمد سیند او په دې اړه تفصیل.
د رحیمه حسینی لپاره د کار کولو یو بل ورځ. سلویخت کلن رحیمه حسینی د لسګونو میرمنو ترڅنګ د کابل ښار په واټونو کې د برېښنایي رکشې په چلولو بوخته ده. دغه رکشې د ابتکار په نامه یو بنسټ رحیمه او د دې نورو همکارانو ته ورکړي دي. په هیواد کې د کرونا وایرس له خپرېدو سره رحیمه له لسګونو نورو میرمنو سره کابل میشتو ته د ماسکونو او لاس مینځلو خدمتونه وړاندې کړل. میرمن حسینی له دغه کار خوښه ده او وایي چې دغه کار د دې پر کورني اقتصاد مثبت اغیز کړی دی. دا وایي زه اوس د کرونا وایرس په خاطر زه د افونی کوم. مخکې مې بهر خواړه پلورل، اقتصاد مې ښه نه و، اوس ښه شوی دی. پخوا د کور میرمن وم او هیڅ کار مې نه وزده. د افغانستان په شان په داسې یوه دودیزه ټولنه کې د رکشې چلول ساده کار نه دی. په کابل ښار کې ښایي د ښځو دغه لومړۍ ډله وي چې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې د نارینهو په څیر خلکو ته خدمت کوي او ځانونه ته پیسې ګټي. دا کار د یوه افغان زلمي فرهاد وجدي نوښت دی. دا چې دی د ښځو ملاتړ کوي، د ملاتړ کیسه یې د هیواد له پوله اوښتې ده. فرهاد وجدي د سیټیزن ګلوبل بنسټ لخوا د نړۍ د لسو غوره کار پنځونکو ځوانانو په ډله کې شمیرل شوی ده.
حالاتو کې وي هغه ښځو د رکشاو د لارې نه د کومک زمینه برابرو.
وجدي وایي که د دغه نړیوال بنسټ د یو لکو ډالرو جایزه خپله کړي، نورو ښځو ته به هم د ډیرو کارونو اسانتیاوې برابرې کړي. که اوس د جایزې وړونکی شم، هڅه به وکړم چې د دغو رکشو شمیر له څلوېښتو نه 1100 ته ورسوم چې 2200 میرمنو ته د کار اسانتیاوې برابرې شي. په ورته وخت کې د ښځو چارو وزارت د فرهاد وجدي نوښت ستایي او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو او د دوی د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره مهم ګڼي. د دغه وزارت ویاند رویا دادرس وایي دا وایي دغه ځوان چې د ښځو د وضعیت د ښوالي لپاره کار کوي کار یې د ستایلو دی. اوس چې دغه ځوان د ښځو د کار لپاره هڅې کړي، وزارت کار ستایي. تر هغې چې له ښځو سره د نارینه و ملاتړ نه وي، موږ مهمو اهدافو ته نشو رسېدلی. که څه هم د ښځو چارو وزارت په هیواد کې د وزګارو ښځو د شمیرې په اړه څه نه وایي، خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې اوس په هیواد کې د وزګارو خلکو شمیر شاوخوا 2.5 میلیونه ته رسیږي چې شاوخوا 40% ښځې دي. په ورته وخت کې هغه خزه چې د برېښنایي رکشو په کار بوختې دي هیله لري چې نور نارینه هم د فرهد وجدي په څیر د حکومت تر څنګ بېوزلو ښځو ته د کار زمینې برابرې کړي چې په ژوندانه کې بدلون راشي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
په ننګرهار کې تولید شوي کرنیز ماشینونه په منځنۍ آسیا کې ښه بازار لري. د دې فابریکو مسؤلین وایي پخوا به دا کرنیز ماشینونه له نورو هیوادونو افغانستان ته واردېدل، خو اوس سره له دې چې په کور دننه بزګران ورنه کار اخلي نورو هیوادونو ته هم صادرېږي. سهار ګل امیرزای راپور راکوي.
د ننګرهار د کرنیزو تولیدي ماشینونو د فابریکو مسؤلین وایي پخوا به کروندګرو بهرني تولید ماشینونه خوښول، خو اوس وطني تولیداتو څخه استفاده کوي. د دغو فابریکو د خاوندانو په خبره په ننګرهار کې تولید شوي کرنیز وسایل او ماشینونه په نورو هیوادونو په ځانګړي ډول منځنۍ آسیا کې هم ښه بازار لري. په ننګرهار کې د جاوید افغان کرنیزو وسایلو ماشینونو د تولیدي فابریکې مشر تور ملنګ شګیوال ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال شل رادې د غنمو ترې شرونه تاجکستان ته لیږلي دي او قزاقستان، قرغزستان او ازبکستان هیوادونو ته هم د صادراتو په اړه خبرې روانې دي. شګیوال زیاتوي جاوید افغان فابریکې په تیرو دوو کلونو کې زرګونه بیلابیل ډوله کرنیز وسایل او ماشینونه تولید کړي چې په کور دننه او بهر کارول کېږي او ښه نتیجه یې ورکړې ده.
تر ننه پورې الحمدلله په زرګونه ماشینونه موږ تولید لرو، لکه د غنمو تریشل، د وریجو تریشل، جوارو تریشل، ورسره د ټریکټر ټرالۍ یو او داسې نور زراعتي ماشینونه چې د افغانستان د ځمکو لپاره چې څومره اړتیا وي هغه زراعتي ماشینونات په دغه فابریکه کې تولیدوي. د جاوید افغان فابریکې وشو کولی چې سږ کال شل اراده ترې شلې د غنمو تاجکستان هیواد ته صادر کړي، او په زمین کې زمونږ همدا اوس هم خبرې روانې دي قرغستان سره، قزاقستان سره، ازبکستان سره.
د جاوید افغان فابریکې مشر وایي د تولیداتو 50% خام توکي د افغانستان او پاتې نورې له چین او ترکیې راواردوي. په ننګرهار کې د فابریکو خاوندان د دوی د کارونو پر وړاندې لویه ستونزه د برېښنا نشتوالی یادوي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال په وروستۍ میاشت کې د ننګرهار د برېښنا مسیرونو له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې ژمنه کړې وه چې د روان 1999 کال تر پایه به د دغه ولایت د برېښنا ټولې ستونزې هوارې کړي. د یادونې وړ ده چې په ننګرهار کې له 200 زیاتې لویې وړې فابریکې فعالیت لري چې د کرنیزو وسایلو له جوړولو سربیره د دیګ بخارونو، سیخګول، وسپنې ویلې کولو، صابون جوړولو، المونیم، پلاستیکي لوښو او نورو ګڼو توکو په جوړولو بوخت دي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د اروپای ټولنې مشران نن د دریم ځل لپاره راټول شوي دي چې د کورونا وایرس له کبله د دې ټولنې د غړو هیوادونو د ځپل شوي اقتصاد د رغونې لپاره د نږدې 2 تریلیون یورو په ارزښت مالی پلان تصویب کړي. په تیرو دوو غونډو کې د ځینو اختلافاتو له کبله مشران ونه توانېدل چې د 2 کلونو په مخه پر یو مالی پلان موافقه وکړي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د اروپایي ټولنې مشران هڅه کوي چې نن په غونډه کې د 2 کلونو بودیجې او د کورونا وایرس له امله د ځپل شوي اقتصاد د رغونې لپاره د 1.5 میلیارد یورو مالی پلان په اړه موافقې ته ورسیږي. دا د دغو مشرانو چې په مخکنیو 2 ډول غونډو کې نه و توانېدلی یوې موافقې ته ورسیږي دریمه غونډه ده. د اروپایي ټولنې یو چارواکي ویلي چې ډېره لرې برېښي چې د دغې ټولنې د 28 غړو هیوادونو مشران به د بروکسل په غونډه کې چې 2 ورځنۍ هغه یې دریمې ورځې ته غځولې یوه جوړجاړي ته ورسیږي. خو د دې ټولنې یو شمېر مهمو غړو ویلي چې بحثونه پر سم لوري روان دي او دوی هیله مند چې یوه موافقه ترلاسه کېدای شي. د هالند صدر اعظم مارک روتی وویل پرون له غونډې یو شمېر مشران ووتل او په دې خاطر دوی ونه توانېدل چې یوه جوړجاړي ته ورسیږي. روتی د هغې 4 کسیزې ډلې مشري کوي چې ویل کېږي پر مرستو د سختو شرطونو د وضع کېدو غوښتونکي ده. اختلافات پرون وروسته له هغې راڅرګند شول چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون له غونډې ووتل. له دوی سره د شمالي شتمنو 4 هیوادونو ډله هم چې د مالي مرستو د دغه پلان د محدودولو او د جنوبي اروپا پر هغو هیوادونو چې تر ډېره دغه مرستې ترلاسه کوي د سختو شرطونو د وضع کېدو غوښتونکي دي ووتله. خو د اروپایي ټولنې یو زیات شمېر مشران پرون وروسته له هغې چې د اروپایي شورا مشر چارلز مایکل د اقتصادي رغونې یو نوی پلان وړاندې کړ دې ته وهڅېدل چې نن بیا غونډه وکړي. د جرمنی یو ډیپلوماټ د ډی پی خبری اژانس ته ویلي چې بحثونه یوې حساسې مرحلې ته رسیدلې دي، خو دغه ډیپلوماټ د خپل نوم نه ښودلو په شرط د اژانس ته ویلي چې بیا هم معلومه نه ده چې په نننۍ غونډه کې به یوه موافقه حاصله شي کنه. د اروپایي شورا په پلان کې د 1.5 میلیارد یورو مرستې چې د پور او وړیا مرستو په توګه هغو هیوادونو ته چې ډیر دغو مرستو ته اړتیا لري ورک.
لدې راپور سره قدر من اوریدونکو د دې خبری مجلې پای ته را ورسېدو. یو بل نیم ساعته خبری مجله د نن ورځې د خبرونو تر